د سرسلې بنړیواله کمیټه وایي اقتصادي رکود د کاري فرصتونو کمالی او اوسنی ژمی په افغانستان کې میلیونونه کسان اغېزمن کړي دي. د کمیټې د افغانستان څنګه د نیکشنبې په ویلامې کې ویلي چې د جګړې له کمیدو سره سره افغانستان د تیرو څو لسیزو شخړو له کبله له لویو بشري بحرانونو سره مخ دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرې یونیسیار وایي دوی تیر کال تر 500 د زیاتو کوچنیو او منځنۍ کچې تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې ده چې ډېری د ښځو لخوا پر مخ بیول کېږي. د ادارې د افغانستان څنګه پر نوشنبې د خبره پر ایکس شبکې کړې ده. په نیمروز ولایت کې په بهرنیو اثارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړه شوې ده. افغانستان محلي رسنیو پرونه پورو کړې ده چې په نیمروز کې د طالبانو ولی محمد قاسم له سوداګرو سندکر سره په کتنه کې دا خبره کړې ده شوې د معاملاتو پر مهال دي د بهرنیو اثارو له کارولو څخه ډډه وشي. او د فلسطینیانو د ازادۍ جبهې پوځي څنګه پرون ویلي چې په غزه کې یو ورغمل شوی اسرایلي سرتېری د اسرایلو په هوایي حمله کې وژل شوی او یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. د دې جبهې ویاند له عربیا ټلویزیون سره په خبرو کې د خبره کړې ده.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هر دریو کورونو څخه یو یې د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي. همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي.
دا چې د کوکنارو پر کښت تری وکلن بندیز وروسته بیا هم ولې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي؟ په دې اړه مو د زراعت له متخصص محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
د تریاکو کښت یوازنی شی چې پکار دی هغه جنگی حالت پکار دی، هغه نامنی پکار دی، حکومت نه مسلطه ده پکار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی، سیاسي مسایل د تریاکو سره پاک وخت او تر سره دنیاوال دلی او دوی د دې سره میلیارډو ډالرو ګټه پورته کوله.
په یو دولتي روغتون کې د ابراهیم په نوم یو بستري معتاد وای چې د احتیاط له امله کار نسم کولای او اوس د کورنۍ د اوغو بار یم.
خپل ورزش مې کوو، تدریس مې کوو، شخصي کاروبار درلودم، خپ پیسې مې ګټه، خا اعصاب هم ما سره وو. لیکن چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو، حوصله مې کمه شوه، زړه مې نه کېده چې کاروبار وکم، تدریس وکم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اجمل له اوږدې مسافرۍ وروسته خپل کور ته له رسېدلو سره سم ناروغه کېږي. دا چې دا عجیبه ناروغي څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
د څه وخت راهیسې ناروغه سوی؟
بېګار رک روغ وم. سهار چې کور ته را روان شوم نه پوهېږم څه ټکه را باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه یې خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یاد دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د یوه راپور په خپرولو سره ویلي چې په هرو دریو کورنیو کې یوه د مخدره توکو له امله زیانمنه شوې ده. بیکاري او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د اعتیاد عمده لاملونه ګڼل کېږي. د موضوع نور جزئیات به د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو دفتر UNDC وایي افغانستان کې په هر دریو کورنیو کې یو د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر پر خپل ټوټر پانه د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې یو ان او ډی سی د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2028 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو 4000 کسانو ته رسیدنه کړې. د یو ان او ډی سی د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 15% د 15 کم عمر لرونکو ځوانان دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک وده کوونکی نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه اضطراب، خپګان او یو شمېر نورو رواني ناروغیو پر وړاندې زیانمنونکي دي چې دا د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشي توکو روږد شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روغدو د راټولولو درملنې او په احتیاط د ځوانانو د مخنیوي ادعاوې کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور ماریا وایي چې خوند یې له څه باندې دریو کلونو راهیسې له کله نه چې له دندې ګوښه کړی شوی دی په مخدرو توکو روږد دی. د موریا ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل خوند په اړه وویل
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي. چې راشي د خوا هاخوا ګرځي بیا بیرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روغد کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره خبرې کولې چې د اتحاد بنسټیز لاملونه بیکاري، بېوزلي او فقر دی، خو د دې ترڅنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د احتیاط لاملونه په ځانګړې توګه د ځوانانو په مابین کې ډېر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک په کورنۍ د خوانه ډېر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډېرې پیسې ورته ورکول کېږي. دوی سره بل ځای د مصرف نه وي نو دوی راځي، دوی د ځان لپاره په دې باندې د احتیاط شیان اخلي. بل لامل یې دا دی چې دا خلک ډېر داسې خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار او څه نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغ د ملګرو څخه لرې وساتي. اوږدې جګړې، بیکاري او د نشې موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط اونده لاملونه ګڼل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه چې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاص واله.
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو او خونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او پلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وولو ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را رسېدلی دی، خو له بزګرو سره بیا هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوې. دا چې کال وچ دی، ډېرې بزګرو تر دې مهاله د کښت په اړه پریکړه نه ده کړې او ځمکه یې شاړې پاتې دي. مخ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او له ده څخه مو پوښتلې چې ولې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوې. آیا د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي شته؟ ښاغلی رفیقي لومړی له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې پر نیت خبرې کوي.
دا نامهنګي په تیر کې موږ تجربه کړې ده. یو خدای دې چې د دې پیسو د لګښت په اړه باندې دی وضاحت ټول کې دا پیسې په کم اړه کې دوی لګي او د تریاکو مسله خو مستقیما تړلې ده د ځمکې سره ده، د بزګر سره ده، د زمیندار سره ده. وخت چې دوی بدیل د معیشت خبره کوي یا د پیسو د لګښت خبره کوي، خو دا خلک چې باید کومک سره وکړي. نو د افغانستان حکومت خو مجبور دي چې خپل خلکو په خاطر باندې، د ولس په خاطر، د خپل زراعت په خاطر، دنیا ته ووایي چې موږ ته پیسې راکړه، او دنیا پیسې لري نه ورکوي، او د دې سره سیاسي چلند کوي. او سیاسي چلند عام ولس باندې ظلم دی. نامانگی د خارجان د خواص خده پرې خاطر باندې چې خارجان د پیسې راوړي پر څو لاس باندې ګټه کوي. یو خدا د انتقال د پیسو چې د دنیاوال کومک کوي تر مرجی چې رسیږي، د خپل په فیصدي باندې راځي، پر دې باندې تجارتونه کوي، پر دې باندې ونډې ویشل کوي. دوام خبره د پیسو د مصرف ته موږ په خوا کې ولیدل چې یوازنی کسان چې د پیسې مصرفولې او په ډیر فساد یې مصرفولې چې خارجان هم کړلاس ته دغه انجوګانې وي. او اوس بیا د انجوګانو تر مابین زده دوی مابین خبرې دی، او د انجوګانو د افغانستان د حکومت مابین کې هیڅ نه و. یو داس تړون نشته چې هغه وکول شفافیت رامنځته کړي. نو ښه خبره به دا چې د افغانستان حکومت په کشکیلو وسی.
تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په دې موضوع سره سیاسي چلند کیږي، تر چې په نشي مواد سره مبارزې په برخه کې طالبان د حکومت سره مستقیمه مرسته کیږي، نو د رسمیت موضوع را مخته کیږي. ستاسو په نظر دغه سیاسي چلند د نشي مواد سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
د تریاکو کښت په جهان کې، په خصوص په افغانستان کې، مستقیما د سیاست سره اړه لري. د تریاکو کښت یوازنی شی چې پکار دی هغه جنگي حالت پکار دی، هغه نامنی پکار دی، د حکومت نه مسلط دی پکار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. اوس حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت و تر سره چې دنیاوال دلې و، او دوی د دې سره میلیارډو ډالر ګټه پورته کوله، او هغه ګټه د دوی وسم نظر کیږي. دوی د خپل منافع په خاطر باندې کوشش پر دی باندې کوي چې دا وسیله د فشار چې دوی په لاس کې دی چې هغه کومکونه دي. او دا به کومکونه وزن دی، او د افغانستان پر حکومت فشار وړي. خو زه یوه خبره په ډېره ډاګه کولای سم، د بدیل معیشت خبره چې په افغانستان کې کیږي یا دنیاواله کوي، دا په خوا د فرمول پر اساس باید ونه کی چې موږ په میلیارډو ډالر په دې خاورو کې غرق سولې، د خلکو سرتا او بالا کړل، او بل اخره نتیجې موږ نه وینو. موږ د افغانستان بزګر دوه شی ته احتیاج لري، یو د ځمکه اوبو ته احتیاج لري، او بل انرژي ته ضرورت لري. اوس ټول مسایل د بزګرو د ځمکې او د اوبو هغه په پیسو کې شپتیولې راوځي، او دا ډېر کمر شکنه دی وایو بزګر ته. اول د تریاکو عاید یو شی چې یما کول هغه د تیرو د امبارو د دې مسله، اوس هغه نه یي زموږ نه نوی د اوبو نظام نه یي. موږ اوبو نه لرم ځکه ته ډېر مشکل به یو بزګر ته یو کول څه خبره نه نوی کړشت ډېر چابک راواوري. دغه د وخت چې ونی وی چې افغانستان د نوی کړشت څه خبره و غړترین تولید کورنده د دنیا د تریاکو ته تدریجي باید کومکونه وسی چې په مرور کې د څو کال بیرته خلک عادت وکړي د امن سره د خپل نوی کړشت سره.
ملګری ملتونو سمو د مخ کې په کابل کې کاپوهان هغه شو د دې سره غونډه درلوده چې د کوکنارو پر ځای یو بل بدیل کښت مشخص سي. ستاسو په نظر باندې څه شی مناسب بدیل کښت کېدای شي؟
متخصصینو خبرې چې کیږي هغه عموما پر موادو کیږي چې پلاني شش نتیجه ورکړ، دا پلاني شش نتیجه ورکړ، دا اما شمول نه ده په ټول افغانستان کې. دا پروژه عملي نه دي. مثلا په هرات کې دای چې شش زعفران وسول په کندهار په هلمند کې به موږ نه دي لیدل چې دا شش نتیجه ورکړي. مثلا په هلمند کې شپه مبه کیږي، موږ دغه په دغه کچه باندې په فراه او په هرات کې نه لیدل چې دا په بری وسی. هر جغرافیه هر اقلیم خپل ځان ته مشخصات لري. که موږ د بدیل د تریاک پر ځای باندې بل داسې کښت نوم واخلو چې یا زعفران دی یا زیره دی یا هغه دی هغه دی، دا شی فایده نه کوي، دا عملي نه ده. خو ډېر شیان دي چې په درې کال سره کال کې وصول نور کوي. بزګر په ډېر استثنايي حالت کې کولای شي چې درې کال سره کال طاقت وکړي چې دی یا د زیرې کښت واخلي یا د زعفران کښت واخلي یا بل داسې کښت واخلي. دا ښه پروسه نه ده. د افغانستان د بزګرو لپاره د بدیل یوازنی شی چې کولای شي دنیاوال کولای شي، او دغه لپاره کافي پیسې شته چې هغه وکولای شي بندونه جوړ کړي، او د برق مسله حل کړي، د اوبو مسله حل. دا به د افغانستان د بزګرو لپاره یو لوی خدمت وي. او که دا موقتي چلته نو کې غنم ورکړل تر غوړي ورکړل راسه بلچه را واخلې په 500 افغانۍ در کوم، په دې باندې دا مملکت ته جوړیږي. د زراعت افغانستان د ډېر لوی مسایلو ته احتیاج دي چې هغه وبدي او انرژي.
نړیوال ټول هغه څوک چې د دوی عواید د مځک سره تړلي دي ته بزګر وایي، خو زموږ په ټولنه کې بیا د مځکې خاوند او مزدور تر خپل منځ ډېر تفاوت لري. ستاسو په نظر دغه سوی تفاهم د نشي موارد سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
دا شی د تریاکو د کښ سره عام سو چې بزګرو د مزکی خاون سره ګډ سو هغه په دې خاطر باندې چې نامنی په چې په کلو کروانده کې راغله او اولین سړی چې د خپل جایداد سره د خپل مزکی سو ولاړی د فامیلی ګوښه کې او شارو ته ولاړ لري ماجر سو هغه زمیدار مالکین د مزکو او پات سو د بزګر مخلوق بزګرو یوازنی لار د آیت چې درلو د هغه دا چې تریاکو کوي او چې ابک خپل اصول پر واخلي او هغه فیصدی چې د مالک سره فیصله کړي د مالک په دغه وخت یوازې پیسې په کار دي چې دوی وکولی شي د عقل خپل ژوند تامین کړي باندې او هغه تریاکو پیسې نو دا د مالک او د بزګر اما انګی په کچ کې تریاک دا تر ډیره حد پر چې شو باندې تفي او دا دوی غوړ سره نیوي په دې خاطر باندې چې مسله جنگي مسله او مسله اني مسله نو دا شی دا رقم یو بل پړاو ته واوښت
نړیوال معمولا د کوکنارو د کښ پړه پر افغانانو باندې راچی خو دا سره پور نه هم خبره سوي چې تر ډیره حد د کوکنارو په کښ کې د نړیوال مافیایي ډلو لاس دی ستاسو په نظر باندې کوم عامل ډیر قوی دی
د نړیوالو لاس په دې مسله کې ډیر لوی دی په دې خاطر چې پیسې ډیر غټ پیسې دي او پر دې باندې موږ په تیرو کې بحث کړی دی چې د افغانستان په جغرافیه کې د بزګر او د مالک په شمول په دواړو باندې د اعظمي 3% د بین المللي نرخ څخه بهره وړي او یو غټه فیصدي د ترانسپورت دی په مسایل دي او دا دوه تریاک چې په افغانستان کې تولیدېدل 15000 ټنه 14000 ټنه دا عادي تریاک نه دي دا بيخي ډیر ډیر پیمانه او هیڅ نو داخلي قاچاقبران د دې توانه درلود چې دوه غټ وزن دي حمل کړي دوی دی وکول شي اعظم کې
آیا په هدلاست د نشي مواد غوښتنې په کومولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولای شي په دې اړه به د سمیولا په نوم د یو پنګوال خبري واورو
شتمن خل په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کول شي اغه موثره مرسته چې دی په ټول لحاظ کې دل شي اغه د روس سره کومک کول چې اغه په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري یو د دویم د چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دا سپانسر کوم یو کلینیک یا شفاخانه یا د ادارې ته چاغوي په د معتادین سره د تداوی په برخه کې کار کوي معرفي کوي په ایدو تر اغه نهایی وخت پورې لکه تر هغه پورې چې دا رغيږي ایدو ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی دریم د سیدې چې شتمن وکول شي چې کاری فرصتونه را منځ کړی چې خلک ورو د نشي توک نه راوګرځي او څلورم د سیدې چې د سرګرمۍ چې دی خپل اې دی بایس کېږي چې خلک دخیل شي مثلا لوبي دی ټورنمنټونه دی د دې سبب کې چې خلکو ته غو ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي او بل دا چین شي چین د سیدې چې څنګه چې دای دی شفاخانین رغيږي جوړيږي دته یو کار پیدا کړی شي خپل اداري کې ونيسي چې حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخاني ډیر زیات دي هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیان ته تقدی لکه هغه ذهن نه آماده دي چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چې دی ومني اجتماعي مسولیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاری ډیر زیاته ده شتمن اغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونو حمایت کړي او بل د سه بوختیا د سه فعالیتونو رمن سکري چاغي کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی یو بوخت کغه په وړه کې چوي او خپل یو کې چوي
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو لا زاید رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د کابل ولایت اوسیدونکو ابراهیم چې د انګریزي ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی او اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستر دی وایي چې تر نشي مخکې د انګریزي ژبې په بیلابیلو کورسونو کې تدریس کاوه او ښه معاش یې اخیست خو یوولس کلنې نشي له تدریس څخه ایستلی او اوس د خپلې کورنۍ د اوبو بار دی وایي چې اوس خلک د استاد نه بلکې د نشئی پسترګ ورته ګوري. دا چې ابراهیم ولی او څنګه موتاد سو، لومړی نشئی له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
مخکې له نشئی نه زه شاګرد مکتب وم او هغې نه وروسته بیا استاد شوم. د انګلیسي ژبو تدریس مې کوه. زه د انګلیسي ژبو ادبیاتو نه فارغ یم د شخصي پانتون نه. نه پوهېږم چې څرنګه معتاد شوم، خو اول چرس مې چې وکاروو خوښ مې سم. دې نه بعد نه پوهېدم چې دا چرس اعتیاد هم لري، ځان خرابوي. او یولس کاله کېږي چې یوازې چرس کاروم. چرس نه مخکې زه خپله ورزش مې کوه، تدریس مې کوه، شخصي کاروبار درلودم، ښه پیسې مې ګټه، ښه اعصاب هم ما سره و. لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې لږ خرابه شو، حوصله مې کمه شوه، زړه مې نه کېده چې کاروبار وکړم، تدریس وکړم، ملګرو سره وګرځم. اول لږ زما معده ضعیفه شوی، دې نه بعد زما حوصله اوس ښه نه ده. حوصله دې چې خرابه شي بس کاروبار زړه دې نه کېږي، کورس ته نه تلم. یوه ورځ مدیر ماته وویل چې ته پنځه صنف لرې او دوه یې ته تدریس کوې، دا درې نور څنګه کېږي؟ ما وویل دې نه بعد دا دوام نه تدریسوم، بس مې ده. نشه حتمان اغیزه لري په کورنۍ کې، په اجتماع کې. بد اغیزه ای داده چې خلک ورسره ښه رفتار نه لري. خپل نشئی هم کاروبار ښه کوی نه سي، هر کاروبار چې ولري بس هغه سړی غواړي چې یوازې نشه وکړي. اول زما کورنۍ څلور کال ما باندې نه پوهېده، لږ اقتصاد مې چې ضعیفه شوه موقتا اوزګار شوم. دې نه بعد اغوی پوسو چې اتمن سه نشه کاروي. اول ما ته ډیر نصیحت کاوه چې زویا نشایي توکې م کاروه ځکه چې آینده دې خرابېږي. خو لیکن اوس پوهېږم چې نشه اتمن بدن ته او مغزو ته زیان رسوي. که نشه مې نه کوه زما اقتصاد اوس ښه و، زما کاروبار ښه و. که نشه مې نه کوه اوس اروپا کې مې ژوند و یا امریکا کې مې ژوند و. خو کله چې نشئی توکې مې شروع کړه دا زما مغزه خرابه سوه. که نه ښه هدفونه درلودم، اوس هم هدفونه لرم. خو لیکن شکر چې د پلار مرستو سره چرس می خوشی که اوس دین آباد الحمدلله زن سره تصمیم می نیولای چه چرس و نکاره وم. دین آباد بیا تقسیم اوقات جور کم، بیا زیار و باسم، خه زن آماده کم. دین آباد بیا انشاءالله چه بیا فتنس شروع کم.
نشه د معتاد پر اجتماعی اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیزې کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلې بچي، مور دې پوډر وشي، پلار دې پوډر وشي، یا مې خور دې زته پوډر وشي، یا دې مېړه پوډر وشي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شد چې اجمل د کار لپاره بل ولایت تللی وي، خو کله چې خپل کور ته راستنیږي په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي. میرمن یې ډیره وارخطا کیږي او هغه سم د لاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې اجمل ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل ولې ناڅاپه ناروغه شو او اصل کیسه څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
وای 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 اللهم ارحم توبه.
السلام علیکم دایشی پلارا.
و علیکم سلام.
سړی د څه در باندې شوې دي؟ درنګ دی ولې داسې زیر سوای دی؟
نه پوهیږم، ټول بدن می درد کوي، خو مې هم ګرځي خزي.
په دغه توشه کې کینه او په دغه بالک تکیه وکړه.
سمه ده. وای 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 وای
د څه سره یې سناره غوسه وای؟
بیگار رک روغم سهر چه کور در روان شم نپویگم چه تکر اپمانی ولوی دا وای
دلار پوتالونو که خوبا دی دوڑی نی خوڑلی
خوابری میم نی دی خوڑلی
نو بیا ولی داسی سوی
نپویگم خوامی گرزی
حالت دیر خراب دی باید دکتر تا ولار شی
نو زپا دی حالت که دکتر تا تلیشم
خیر دی پیوڈاول بلار شو
خیر دی لکس سبارو که جوڑ باشم وی
تا دی حالت تاو گورا چنگ با جوڑ شی رازه چی دکتر تا ولار شو
خستم دی لار بشو
تا دی لاز دی ما پوگا کی دا
وی وی
دغسی دکتر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی
سلام علیکم
و علیکم سلام رازی په دغه چوکۍ کې
اخ ډاکټر صاحب مرشوم وای وای وای
خو ورور څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب د ټول ځان درد کوي
خو ته درېګه چې د خپل راته وای ته راته وای څه مشکل لري
ډاکټر صاحب خو امګیزي ټول ځان می درد کوي ګنګزه ما احسان مې ډاکټر صاحب
څه شې دي خوړلې دي
هیڅ مې هم نه دي خوړلې وای وای نن سهار له سفر راغلم
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې
نه پوهېږم ډاکټر صاحب هېڅ نه پوهېږم وای وای وای
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی کومه نشه خو به نه کوې
نه ډاکټر صاحب هېڅ نشه نه کوي
ته ودرېږه خورې چې دی خپله راته ووایي
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه
بس پوه شو
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب
خورې خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی
زما خاوند پوډري شوی دی
څه شی زه پوډري شوم
هو پوډري شوی
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کیږي
لس ورځې خو ډېر وخت دی په یو دود څکولو باندې سړی پوډري کیږي ته په ځان نه یې پوهېدلی سام دام پوډری شوی
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي کې رښتیا وایي
خوري رښتیا درته وایم خاوند پوډری شوی دی دا ټولې نښې نښانې د پوډری توپ دي
نو زما ژوند خو تباه شو کنه
زما ملګری تباه برباد کی وویل دا دوا ده ستړیا دې وباسي دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مېنډې والي کوله وه
دا زادی رادیو درنو اوریدم کو د زهرو کاروان خبرونه پر همدی زی پایت ورسیده تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان
Shabbat Shalom.
ستم د در په یاد کړم واړم در ته وایم چې سخت